غرمې دولس بجې شوې. اوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري ګړای کې زه هارون بچا تاسو سلامونه وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او د پاکستاني او نړیوالو ورځپاڼو او همداراز مجلو لیکنې درورو خبرونه له شاهین بنیدی اوري.
مهم خبرونه د بلوچستان د کورونا چار وزیر وایي په چاغي سیمه کې د پاکستانی استخباراتو په عملیاتو کې د القاعده یو مهم کماندان عمر لطیف لقمان وژل شوی دی. د خیبر پختونخوا په نوخار، چارسده او د پېښور ځینو سیمو کې په سیندونو کې د لوړې کچې سیلاب ولاړ فصلونه او کورونه اغېزمن کړي دي. او د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي دي هیواد یې د نړۍ له شپږو قدرتونو سره په تاریخي لوزنامه کې خپلو هدفونو ته رسیدلی دی. د خبرونو تفصیل د پاکستان د بلوچستان د کورونا چارو وزیر وایي په چاغي سیمه کې د پاکستانی استخباراتو په عملیاتو کې د القاعده یو مهم کماندان عمر لطیف لقمان وژل شوی دی. د کورونا چارو وزیر سرفراز بوکتی د اتوار په مخام په کویټه کې په یو خبري غونډه کې دا وکړه چې استخباراتي ادارو په عملیاتو کې د القاعده مهم کماندان عمر لطیف لقمان وژل دی او دغه میرمن طیبه سره د دوو ماشومانو نیول شوی ده. نوموړي زیاته کړه
القاعدہ برصغیر نے اپنے جو نیٹ ورکس وہاں پر تھے
دا القاعدہ برصغیر ڈلے چکم شبکے پا افغانستان کے فعال وے ہوئی دا پیکڑ کڑے وا چی دا شبکے پا بلوچستان کی دا پاکستان او افغانستان پر پل فعال کری او لدی جایا دا طرح گری پیش و تا دوام ورکری پا حمدی در کے ہوئی پر پل پا چاگی سے مکی پا تنزائی جوڑ کر او خپل یو قماندان عمر لطیف تیا دا زمواری ورکر چی دل تراسی او دا طرح گری پیش تر سرکری چی دا آئی ایس آئی لخوا د خالی په ورځ په عملیاتو کې همدا قماندان عمر لطیف لقمان و وژل سو
اور لقمان جو ہے وہ مارا گیا.
سرپراز بوکتی زیاته کړه چې ترهګرۍ پر ضد قومي پلان د سوري لاندې په بلوچستان کې د ترهګرو ډلو پر ضد عملیات دوام لري. د خیبر پختونخوا په نوخار، چرسده او د پېښور ځینو سیمو کې په سیندونو کې د لوړې کچې سیلاب ولاړ فصلونه او کورونه اغېزمن کړي دي. ځایي خلک وایي چې د نوخار تیروتو کلي خوشا سیمو کې 300 کورونو د سیلابونو له کبله د دغه سیمې نه کډي کړي دي. چارواکي وایي چې نن سهار راهیسې د کابل خیالي او جندي په سیندونو کې د اوبو کچه په ښکته روانه ده. د موسمیاتو د محکمې چارواکي وایي چې صبح کې به د بارانونو لړۍ لا دوام لري. د قدرتي افتونو سره د مبارزې د ادارې یو چارواکي پرون مشال ایډو ته ویلي وو چې په پښتونخوا کې تر اوسه د سیلابونو له کبله 50 کسان مړه او 15 ژوبل شوي دي. افغان حکومت د سولې د روانو هڅو په وړاندې د طالبانو د مشرانو وروستۍ څرګندونې غندلي او خبرداري ورکړې چې دا هڅې به ناکامې شي. پرون په یو صوتي پیغام کې چې د طالبانو نوی مشر ملا اختر منصور د منصوب بلل شوی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې رد او د جګړې پر دوام ټینګار شوی دی. خو افغان حکومت وایي چې طالبانو او نورو ورته ډلو ته یوازې د وسلوالو مخالفینو په سترګې ګوري او په همدې حیثیت د سولې خبرې ورسره کوي. د افغانستان جمهوری ریاست په بیان کې چې پرون خپور شو ویلي دي چې د هیواد له اوسني سیاسي نظام سره هیڅ راز موازي حرکت د حکومت لپاره د منلو وړ نه دی. ولسمشر اشرف غنی ویلي دي چې په افغانستان او پاکستان کې د امنیت د ټینګښت په اړه د پاکستان له مشرانو سره په تماس کې دی. د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر وایي چې ښاغلی غنی د هیواد د روان امنیتي حالت په اړه پرون د حکومت له چارواکو سره خبرې وکړې. ولسمشر غنی چې د خپل خپې د علاج لپاره جرمني ته تللی دی له اجرایي رئیس او په کابینه کې د امنیتي سکتور له چارواکو سره د ویډیو کانفرنس د لارې خبرې کولې. افغان طالبانو په خپل ویبپاڼه د حقانی شبکې د مشر جلال الدین حقانی یو لیکلی بیان خپور کړی دی. په بیان کې چې پرون خپور شو حقانی د طالبانو د مشر ملا عمر په مړینه د خپل غم څرګندونه کړې. په دې بیان کې جلال الدین حقانی د طالبانو د نوي غوره کړل شوي مشر ملا اختر منصور سره خپل مرسته خودلې او سپارښتنه کړې چې طالبان خپل یووالی باید قائم وساتي. طالبانو د ملا عمر په ځای ملا منصور ټاکلی دی خو ولې ځینې طالب قومندانانو د ملا عمر د زوی ملا یعقوب سره خپل مرسته خودلې ده. د جولای په 1 نیټه د طالبانو یو شمیر باوري سرچینو مشال لیډو ته ویلي وو چې د حقانی شبکې مشر په کال 2014 کې د ناروغۍ له کبله مړ شوی وو او په افغانستان کې خاورو ته سپارل شوی دی. د امریکا د بارنو چارو وزیر په منځني ختیځ کې خپلو اتحادي هیوادونو ته باور ورکړی چې د ایران سره جوهري لوزنامه بعد د سیمې امنیت نور ښه کړي. تیر ورځ په قاهره کې خبریالانو سره د خبرو په وخت جان کیری وویل کچری د ایران سره شوی لوزنامه په بشپړه توګه عملی شي نو دا به د مصر په ګډون د سیمې د ټولو هیوادونو په ګټي د نړۍ شپږو ځواکمنو هیوادونو او ایران تیره میاشت په ویانا کې دغه لوزنامه لاسلیک کړې ده کیری تیره ورځ د قطر پلازمینې دوحا ته ورسید چېرته چې باغا نن د شپږو خلیجي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو سره ویني او ورسره به په سیمه کې د لوزنامې د اغیز په موضوع خبرې کوي د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلی دی چې هیواد یې د نړۍ له شپږو قدرتونو سره په تاریخي لوزنامه کې خپلو هدفونو ته رسېدلی دی روحانی په یو ټلویزیوني وینا کې چې پرون خپره شو وویل چې د ایران د لانجمن اټمي پروګرام په اړه د نړۍ له شپږو قدرتونو سره لوزنامه د تقابل یا برندېدو پر ځای د تعمیري خبرو اترو له کبله ترلاسه شوه د ایرنا خبري ایجنس د راپور له مخه نوموړي زیاته کړه دا لوزنامه به د ایران د پوځي رازونو د ښکاره کولو یا د ایران د تسلیمې سبب جوړ نشي ایران د نړۍ شپږو لویو قدرتونو امریکا روسیې چین برتانیا فرانسې او جرمني سره موافقه وکړه چې د لویدیځ د لګیدلو بندیزونو د لغوه کېدو په بدل کې به خپل اټمي پروګرام محدود کړي دغه و د مشال ریډیو د دیو خبرونه اوس د موسم او کرنسۍ حال
د پینډه الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورس د پاکستانی روپیا مقابله کې د ځینې غیر ملکی کرنسو نرخونه سپه دی ډول دی یو امریکایي ډالر په 1.02 روپیه غستی کیږي او 1.03 روپیه 50 پیسې خرڅیږي یو پاوند په 1.58 روپیه 50 پیسې او 1.06 روپیه یو یورو په 1.15 روپیه 50 پیسې او 1.15 روپیه 50 پیسې د سعودي عرب ریال په 19.10 روپیه او په 19.15 روپیه د متحده عرب اماراتو درهم په 19.80 روپیه او په 30.15 روپیه یو افغانۍ په 1.10 روپیه او 1.20 روپیه او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه 210 اغستی کیږي او 280 خرڅیږي او اوس د موسم صورت حال د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به بنو او پېښور کې باران وي خو کوټه کې به اسمان شین وي کوټه کې د تودوخې لوړه درجه 24 او کم 19 درجې پېښور او بنو کې 24 او 26 درجې پورې پاتې کېدو امکان دی
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی چې په روانه خبرونه کې اوري د بلوچستان حکومت وایي امنیتي ځواکونو د صوبې په چاغي سیمه کې د القاعده د برصغیر ډلې یو کمانډان وژل دی بلخو افغان حکومت ویلي د افغانستان د روغې جوړې د خبرو د ناکام کولو هڅې به شنډې کی په نه حال کې د سیاسي چارو یو افغان په وایي ممکن د افغان طالبانو ځینې غړي د سولې د خبرو ملاتړ وکړي او ځینې نور بیا د داعش لیکو ته ورشي
ټولې پروسې ته علاقه مند او مینوال وي یو تعداد به د داعش سره علاقه مند شي
د پاکستان ورکرز پارٹی په نوم یو ګوند د پاکستان حکومت د هغه اقدام پر ضد عدالت ته تللی چې په ترس کې په اسلام آباد کې اوسیدونکو د خیبر پختونخوا قبایلي سیمو د پام وړ شمېر خلک بې کوره کړل شول
د زرو نه زیات خلک زخمیان دي روان شپږ اته سو کسانو باندې د مقدمه جوړ کړې نو په دې باندې موږ سپریم کورټ ته تللو
او د شمالي وزیرستان د سپین وام اوسیدونکو د پاکستان حکومت ګیله کوي چې ورسره د مرستو کړي ژمنه یې پوره نه کړي
صحت مسئلہ ہوا تعلیم کو بالکل آگاہ ہو بالکل تعلیم ہوتا خود نہیں سکل مسٹر بھاری بالکل مفروض پل
کشمیر نور رپورٹ نو ہم اور ہیلا دال مشال ریڈیو سروس دا همولنی رپورت د بلوچستان د کورونا او چارو وزیر سرفراز بوکټي وایي دغه صوبې په چاغي سیمه کې د پاکستانی استخباراتو په عملیاتو کې د القاعده برصغیر ډلې یو کمانډان عمر لطیف لوکمان وژل شوی او دغه میرمن ژوندۍ نیول شوې ده د نوموړي په خبره امنیتي ادارو د لوکمان له میرمن څخه پلټنې پیل کړې دي خدای نور ناصر پرې له کوټې رپورت راکوي
د دغه صوبې د کورنۍ او چارو وزیر سرفراز بوکټي د اتوار ماښام په یو خبري غونډه کې ادعا وکړه چې د دوی استخباراتو ISI په چاغي سیمه کې په عملیاتو کې د القاعده شبکې یو مهم قومندان وژلی د سرفراز بوکټي په خبره قومندان عمر لطیف لقمان چې د یادې شبکې د بلوچستان او جنوبي پنجاب مشر و چې مده وړاندې د افغانستان له نیمروز ولایت څخه چاغي ته راغلی چې د خالی پورات په عملیاتو کې وژل سو
القاعده برصغیر نه خپل نتورکس وها پر تھے
د القاعده بر صغیر ډلې چې کوم شبکې په افغانستان کې فعال وي هغه دا پریکړه کړې و چې دا شبکې په بلوچستان کې د پاکستان او افغانستان پر پوله فعال کړي او لدې ځای د ترهګرۍ پیښو ته دوام ورکړي. په همدې ډول کې هغه پر پوله په چاغې سیمه کې پټنځای جوړ کړ او خپل یو قومندان عمر لطیف ته یې دا ذمواري ورکړه چې دلته راسي او د ترهګرۍ پیښې ترسره کړي چې د آی اس آی لخوا د خالی په ورځ په عملیاتو کې همدا قومندان عمر لطیف لقمان ووژل سو. سرفراز بکټی په دې خبري غونډه کې زیاته کړه د آی اس آی لخوا په دې عملیاتو کې د قومندان عمر لطیف میرمن طیبه چې د په خبره د القاعده شبکې د بلوچستان څانګې د میرمنو مشره وه له دوو ماشومانو سره ژوندۍ نیولې او ورڅخه یې پلټنې پیل کړې دي. د ده میرمن چې طیبه نومیږي او قلمي نوم یې فریحا ده دا بیا د القاعده شبکې د بلوچستان او جنوبي پنجاب د میرمنو د ډلې مشره ده او د پنجاب حکومت یې پر سر 15 لکه کلدار ایښې. دې نه یوازې دلته د ترهګرۍ د پیښو جاج اخیسته بلکې د پیسو لپاره د انسان تښتونې د پیښو یې هم کتنه کوله. د کورنیو چارو وزیر سرفراز بکټای زیاتوي د ترهګرۍ پر ضد د قومي کړنلارې تر راتګ وروسته یې په بلوچستان کې د بیل بیل وسلوالو ډلو وسلوال وژلې او ګڼ نورې ژوندي نیولې دي. د بکټي په خبره د دوی حکومت به هیڅ یوه وسلوال ډله په بلوچستان کې پټېدو ته پرې نږدي او بې له څه توپیره به یې پر ضد عملیات کوي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
دا مشال راډیو ده.
افغان حکومت د سولې د روانو هڅو پر وړاندې د طالب مشرانو وروستۍ څرګندونې غندلې او خبرداری ورکړې چې دغه کوششونه به ناکام کړي. رسنیو تیر ورځ د طالبانو د نوي مشر له کوله په راپورونو کې خبر ورکړل چې ګنې نوموړی د سولې د خبرو مخالف دی. په یو بیان کې چې پرون د افغان ولسمشر له دفتره خپور شو ټینګار شوی چې حکومت به د سولې هڅو ته دوام ورکوي. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې وو.
ورسته لدې چې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور له افغان حکومت سره د سولې د خبرو دوام رد کړ، د افغانستان جمهوری ریاست وویل چې طالبانو او نورو ډلو ته یوازې د مخالفو وسلوالو ډلو په سترګه ګوري او په همدې حیثیت ورسره د سولې خبرې کوي. د افغانستان جمهوری ریاست په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي د هیواد له اوسني سیاسي نظام سره هیڅ راز موازي حرکت د حکومت لپاره د منلو وړ نه دی. بیان د حکومت د سولې د هڅو په اړه د طالبانو څرګندونې غندلې او ټینګار کړی چې د سولې خبرې د افغانانو د وینو بهولو او د هیواد د ورانی د مخنیوي یوازینۍ لاره ده. په یو صوتي پیغام کې چې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور ته منصوب بلل شوی دی، د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې رات او د جګړې پر دوام ټینګار وشو. کارپوهان د دې پیغام خپرول د ملا محمد عمر د مړینې له اعلانېدو وروسته د طالبانو د مشر د ټاکلو پر سر د دې ډلې په لیکو کې د اختلاف د پټولو یو هڅه ګڼي. د همدې اختلافونو په دوام پرون په یو بل بیان کې چې د اسلامي امارات د عالي شورا له ادرس خپور شوی د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر محمد منصور له ټاکنې سره مخالفت څرګند شوی. په دې پیغام کې چې د دې شورا د غړي عبدالمنان نیازی له برېښنالیک څخه رسنیو ته استول شوی ویل شوی دی چې د ملا محمد عمر لمړینې وروسته ملا منصور د یو شمیر محدودو کسانو په غوښتنه د هغه د ځایناستي په توګه ټاکل شوی. په بیان کې همدارا زیادونه شوی چې په دې برخه کې د طالبانو له نورو مشرانو سره هیڅ مشوره نه ده شوی. بیان همدارا زیادونه کوي چې د طالبانو مشرتابه شورا او د ملا عمر کورنۍ په پام کې لري چې د دینی عالمانو، پوهانو او ملي شخصیتونو په ګډون یو غونډه راوبولي څو د طالبانو لپاره داسې یو ځای وټاکي چې لازمه وړتیا ولري. د طالبانو د مشرتابه عالی شورا پر خپلو کسانو غږ کړی چې د ملا عمر د فاتحې په مراسمو کې د بیعت خبره نه یادوي څو د دوی په لیکو کې کومه ستونزه رامنځته نه شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو د سیاسي او سیمهیزو چارو افغان پوهان د افغان طالبانو په لیکو کې د اختلافاتو رپورټونو ته په کتو اندېښنه ښیي چې له طالبانو یو د پام وړ شمېر غړي ښایي له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره ملګري شي. د دې پوهانو په اند له طالبانو څخه یوه ډله ممکن له افغان دولت سره د سولې د خبرو حمایت وکړي. تفصیل به دغه اړه اورو د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
د چارو کارپوهان وایي د طالبانو د مشر ملا عمر له مړینې وروسته ممکن د طالبانو ترمنځ د راپیدا شوي اختلاف له امله د دوی یوه لویه ډله له داعش سره یو ځای شي. د دوی په باور د طالبانو په درې برخو لا ویشل کېدو وروسته به د طالبانو یوه ډله په خپل پخواني دریځ ټینګه پاتې او د افغان حکومت پر وړاندې به وجنګیږي او درېمه ډله به د سولې له پروسې سره یو ځای شي. د افغانستان د حق او عدالت ګوند ماوین موین مرستیال په دې باور دی هغه ډله چې له داعش سره یو ځای کېږي افغانستان ته به بد پیغام له ځان سره ولري،
چې په مجموع کې امکانات ډېر زیات لیدل کېږي چې د طالبانو تحریک دی په درې عمده برخو باندې وویشل شي. د سولې پروسې ته علاقمند او مینوال وي، یو تعداد به د داعش سره علاقمند شي، او یو تعداد به په یو ګروپ بل ګروپ کې چې د منصور سره نوي په بل ګروپ کې سره راټول شي.
وروسته له هغې چې دوه اونۍ وړاندې د ملا عمر مړینه په رسمي ډول د طالبانو لخوا تایید شوه، طالبانو د یوې اعلامې په خپرولو سره ملا اختر منصور د خپلې ډلې مشر وټاکه، خو دې پرېکړې د طالبانو ترمنځ اختلافونه رامنځته کړل. که څه هم دا مهال په افغانستان کې د طالبانو او داعش ترمنځ د جګړې میدان ګرم دی، اسلامي دولت ډلې ته د طالبانو اوښتل به نور هم د جګړې په ډګر کې د داعش پله درنه کړي. په ورته وخت کې د پوځي چارو کارپوهان په دې باور دي چې د تیر په څیر طالبان زړه نه ښه کوي چې له داعش سره یو ځای شي. د پوځي چارو کارپوه جاوید کوهستانی وایي طالبان په دې پوهېدلي چې له داعش سره یو ځای کېدل به د دوی د له منځه تلو سبب وګرځي.
د
افغانستان په شمال کې د داعش زور تر یو حده کم شوی. هغه چا چې غوښتل یې له داعش سره یو ځای شي بیرته طالبانو ته مخه کړې ده او تور بیرغونه یې په سپین بدل کړي دي. دې ته په کتو سره زه باوري نه یم چې د طالبانو یو ډله دې داعش ته واوړي. د دواړو ډلو ترمنځ خپل منځي اختلاف او جګړې د دې باعث شوي چې ځینې کسان په کې مړه شي.
که څه هم پخوا د طالبانو ترمنځ اختلافات دومره جدي او د اندېښنې وړ نه وو، خو د ولسي جرګې ځینې غړي ټینګار کوي چې افغان حکومت باید په وضعیت بشپړ کنټرول ولري. د ولسي جرګې د غړي شکرې بارکزي په خبره که د طالبانو یو ستره ډله له داعش سره یو ځای شي نو د سولې روانې خبرې به له خطر سره مخ کړي.
طالبانو لپاره هم یو ښه فرصت او ښه چانس دی، ځکه چې دوی ولیدله چې په تېر دیارلس کلونو کې د دوی مشران ووژل شه، بندیان شوله، وحل کېدل، تکول کېدل، د پاکستان تر استخباراتو سیوري لاندې کار کول. خدا به خیر چې راشي په خپل خاوره کې په یو کلی کې خپل آرام او عادي ژوند ته ادامه ورکړي.
یو شمیر کارپوهان وایي د کویټې او پېښور د طالبانو د شورا استازو له داعش سره اړیکې ټینګې کړي څو له دې توندلارې ډلې سره یو ځای شي، خو تر اوسه دا راپورونه خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکه
په یو نیمه بجا،
د تاریخ پاڼه
په پاوکم دریو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روغتیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
اوریدونکو، عوامي ورکرز پارټي د پاکستان حکومت د هغه اقدام پر ضد چې په نتیجه کې د اسلام آباد په یوه سیمه کې د خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو د اوسیدونکو کورونه ونړول شول او هغوی بې کوره کړل شول، د هیواد په یوه عدالت کې درخواست جمع کړی دی. د دې ګوند مشران وایي د دغو اغېزمنو شویو خلکو د حقونو لپاره به خپلې مبارزې ته دوام ورکړي. له اسلام آباد پرې د ریاض موساخیل رپورټ اورو.
د تیر زیارت پورز د اسلام آباد آی 11 کچه آبادې په ضد شروع شوی اپریشن خلاف عوامي ورګر پاټه او ځینې متاثره شوی خلکو سپریم کورټ کې درخواست جمع کړې دي. د عابد حسن منټو وکیل په ذریعه جمع کړې شوی درخواست کې ویل شوی دی چې دا وخت په لکونو خلک د سر سوری نه لري، حالانکه د پاکستان په آئین کې دا د ریاست ذمہواري ده چې خلکو ته د روزګار او تحفظ سره سره د اوسېدو ځای هم ورکوي، خو حکومت د آئین په ضد لګیا دی. مشال ریډیو سره خبرو کې د ورګر پارٹی مشر فانوس گجر وینا وا
نواز شریف او د اسلام آباد سرکار د آئین وایلیشن کې چې هغه پاکستان په سیدون کې خلک دغه ډېر زیات زنانا دی بې عزت کړ، ډېر زیات زنانا زخمیان شو، د زرو نه زیات خلک زخمیان دي، روان شپږته سو کسانو باندې دی مقدمه جوړ کړ. نو په دې باندې موږ سپریم کورټ ته تللو، موږ د پاکستان د آئین پته لګو چې دغه پوزیشن څه دی. هغه د پاکستانیانو د سر د سوري، د پاکستانیانو د علاج، د پاکستانیانو د روزګار کار د پاکستانیانو د اوسانی پاره کې د پاکستان آئین وایي څو چیرې په دې آئین کې دا سیزونه نو د اسلام آباد کې د آئین او د انسانیت توهین ولو شو.
د ده په خبره دا تحریک به تر هغې روان وي تر څو چې بې کوره کړل شوي خلک نه وي په ځای کړی شوي. د سی ډی اے د هغه دریځ په جواب کې چې دا خلک په غیر قانونه ځای ناست وو او دا پلاټونه د نورو خلکو ملکیت دی، فانوس ګجر وې
د خلکو د پلاټونو په قبضه او خبرو نه کو نه دا داوا کو چې ځازه د دې خلکو دی. موږ دا خبره کو حکومت نه پکار وای چې د خلکو له موت پاسولو او د دې املاک د تباکولو نه پای بلډوزر ګرځولو په بدل کې ورته متبادل په اسلام آباد په لری پرتو علاقو کې یو رهایشي منصوبه نه ورلور کی، یو سرچت ته ورلور کی، یو سوري ځای ته ورلور کی. دا د ریاست د حکومت ذمہ‌داری ده. موږ دا خبره دا غونډه ګرځي ریاستي دیش ګرځي د دې سټیټ منول ته موږ او عوامي
د یادونه ده چې د عوامي ورکر پارټۍ درخواست د کچه اورېدنې دپاره منظور شوی دی او په دې به د ګل پورز بحث کیږي. درخواست کې داخله وزارت، سی ډی اے، د کابینې ډیویژن سیکرټري، چیف کمشنر اسلام آباد او آی جی اسلام آباد فریق جوړ کړی شوی دی. درخواست کې عدالت ته دا خواست هم شوی دی چې تر څو د کیس فیصله نوي راغلي تر هغې دې د آبادۍ ړنګولو عمل ادرولو حکم ورکړي. ریاض مساخیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
چوکستا کرشتا چې زمونږ د پښتنو تپوشو کې او مونږ ته یو لار وخی
د ماشوم مې غوې کې ما ډی کنده تا پورزان د سیزن ګول ما د ماشوم بچو بچا په ډیره شون لور مې د غېګ نه لاړه برخم لاړه لپټم لاړه چپلې مې لاړه
خلې مونږ ته کارتون راکړو وو سی مونږ او پولیس لاس پکړه وا پولیس ته شکایت کړی چې اوبل درته دا چې څه بنای.
مشال رادیو دا بے وسا او خاموش خلکو غاک.
اوریدونکو د شمالي وزیرستان د پینزو تحصیلونو خلک حکومت ته ګیله کوي چې وایي د رجستریشن له کارونو سرته رسولو باوجود حکومت مرستې ورته نه ورکوي. بلخوا چارواکي وایي د وزیرستانونو هغه خلک چې بې کوره کړل شوي نه دي له حکومت دې د مرستو تمه نه کوي. په دغه اړه له سیمې د مشال ریډیو د خبریال عمر دراز وزیر رپورټ اورو.
شمالی وزیرستان تحصیل شوه سپینوام، رزمک، ګډیوم او دوسلی اوسیدونکي وایي دولت چې ورسره کمې ژمنې کړې وې هغه نه پوره کوي او دوی چې د عملیاتو شروع کېدو نه په سیمه کې محصور ګڼلی شي ورنه تیارې مرستې هم بند کړل شوې. د سپینوام اوسیدونکي ملک سید علی شاه مشال ته وویل
یو متاثرین دی، یو معصورین دی، خو جاکیم پوتی یا بلکو معصورین سول تاگی بغینا حالات و مصیبات میں تاڑیر جیتوا دل پاگیر سل یار باندوی جیسے حت مسلاوا تعلیم خو بلکل آگا خو بلکل تعلیم ہوتا خود نسکل لائی تو مشکر بارینا بلکل مخروض سول پتی یو سڑای جا خوال کیر سے دے مرومات چار نسکل لائی.
لیاقت خانوائی دولت نا غوختنا کری چه دغا خلکو مرستے بحال کری
شاول چې د خاص کر د سینوم یا د شاول د خلک د ډېر ګټ کاروبار او هغه د کای بوغین هغه تیار دي او غیته غته تیار دي اچل هوږي هغه بهر مارکیټ ته په ایته طریقه دینی کی ولای او کومه خدا دې کای داوی کوي چې نه د تبایل کې څنګه یا بولا مستقبل بدلوي خو نه سي ځکه چې د خلک سره د میرانه مور سلوک لیکي.
ملک محمد نوروای دوی په سیمه کې خپل شوی او د معاش سره متبادل نه لري.
ہر جی بندے کشتینا دی وہ پگرینا کے چار پانچ ہزار کرنا کا دودا واتا لے جو اندور وہ پل جیتا مکاتا دونوں شیرا سا والا ہاٹ سے میر نہ بن سوائی جائے دے سینے یا دے ریشم کی درخواست ہوتا کی چھ میر د قبائلی ہاٹ تا نخری
کلامو چے پا دے اڑا بنو کے د قبائلی سی ملا پارا قدرتی افتونو سرا مبارزے ادارا ایف ڈی ایم اے دفتر سره تماس ونیو نو د یاد ادارې یو اعلی چارواکی د نوم نه خودلو په شرط وویل چې د یادو سیمو نه خلک کډوال شوي نه دي لہذا دوی ته مزید مرستې نشي ورکولې. نو موړی وویل دغه سیمو نه بازو خلکو سیما پرې خودلې چې د هغوی نادرا څخه تصدیق کوي او د هغوی مرستې به جاری ساتي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او څپو شپږ سوه یویشت په لنډو څپو دولس زره یو سل دېرش پنځلس زره درې سوه شپېته پنځلس زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ له لارې په مشال ریډیو ډاټ کام باندې صفحه اوریدلی شي.
دا دا مشال ریډیو د اوریدونکو د تعمیراتي کارونو ادارې فرنټیر ورکس ارګنایزیشن د امریکا د پرمختیايي ادارې یو اس آی ډی په مالی مرسته د پیښور او تورخم ترمنځ د سړک په یو لوی برخه کار مکمل کړی دی او غلارې د هر رقم گاډو پر مخ خلاصه کړی ده. دا چې پر دغه سړک گاډی چلونکي کسان او د سیمې خلک د سړک د تعمیراتي چارو بشپړېدو ته څومره خوشاله دي، د سیمې پر د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری رپورټ راکوي.
د تعمیراتی کارونو ادارې فرنټیر ورکس ارګنایزیشن چارواکي وایي چې د پیښور او تورخم ترمنځ په خواوشا 4.5 کیلومتره سړک باندې کار مکمل کړی دی. دا چې د پیښور کارخانو نه تر د لوړګي پورې سړک په جوړېدو ځایي خلک وس احساسوي، په دې حق له د ټیکسي یو ډرایور سمین خان مشال ریډیو ته وایي:
ولا چې خوشحال خو ډېر یو، مخکې ډېر تکلیف او مریضان هم په تکلیف تکلیفو، مونږ هم په تکلیفو، گاڑی هم خراب شو، زر په خوړونو کې لوګ دوی تاویدو، او بس وس الله فضل د روډ ښه جوړ کو، ډېر ښه روډ جوړ شو. یاره اوس ٹریفک اصول ډیر ضروری دی، ځکه چې روډ ډیر تیز دی، اکثر پکې ایکسیډنٹ وشي، خلک اوس راپوی نه دي کنه.
واحد ګل وای چې دغه سړک جوړې دو سره دوی ته ډیر ګټې ورسېدې.
مخکې مونږ دوی نیمه درې ګنټې کې ورسېدو، اوس روان شو ګنټه کې نه نرسو، لارې او ځای په ځای باندې ګنټه دوی خو مال ته تیرولې. بیمار ته تکلیف بس دغه زیات نه زیات تکلیف دا، اوس خو بس چې روان شو بیمار دستی ګنټه کې نه نرسو.
د دغه سړک د جوړې دو پاړه یو بل تن فیروز خان تکړه
داسې پکار دی چې مونږ لا یو لیمټ د سپیډ پکار دی، کاغه 60 او 70 سپیډي، او تیزی چې دا ډیر نقصان دی، او ټول ډرایورانو لزمونږ سونه ورونه چې کاغه د غټو گاډو والا دی او کده ورکوټو گاډو والا دی، هغه لا دا پکار دی چې مونږ په دې روډ باندې ډیره گزاره وکړو او سپیډونه پینو وو.
یاد دی وی چې د تعمیراتي کارونو اداره فرنټیر ورکس ارګنایزیشن د امریکایي پرمختیايي ادارې یو اس ای آی ډی په مالی مرسته د پیښور او تورخم ترمنځ خواوشا 4.5 کیلومتره سړک جوړوي، چې یو لوی برخه باندې کار مکمل شوی دی او په باقی پاتې برخه هم کار روان دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
اوریدونکو، د خیبر پختونخوا د بنو اوسیدونکي وایي دغه خار لارې کوڅې د بارانونو په موسم کې د خلکو د تګ را تګ قابل پاتې نشي، اوبه پکې درېږي او حتی کورونو ته وړي او زیانونه ورته اړوي. دوی د سیمې له سیاستوالو ګیله کوي چې وایي رایه راڅخه واخلي او بیا کارونه نه راته کوي. عمر دراز وزیر رپورټ لري.
د بنو خار اوسیدونکي محمد اسماعیل وایي بنو خار ډیر زوړ تاریخ لري چې انګریز په دوره حکومت کې په نقشه جوړ شوی او بهترین نکاسي نظام یو، خو اوس ټول د نکاس نظام ډیر بد حاله شوی او د تپوس یې څوک نشته.
متخپل یو دې چې په دغه نالی شوی کتون و چیرې سیکا ور پریوتل بیا سیکا په شلی داشل لا ایس چې دا ځکه سوس کا چیرې بیا سړک تر چیک شي نالی باندې. مین وجہ دا غو چې سنجیده خلق ندی روغلی دا ځکه هغه خلق خپل کیر خپل زونینه جوړ کړی دی و د دغبانی سره اکی لوړ کړه دا او د باندې دغه تبوی تر وستو.
حاجی عبدالغنی وای د خار کوسو د حال دی چې د باران ساس کې پروزی نو کې چړې کورونو ته وخیږي.
کمیټي ته تقریبا فنډ نه شوی دی ګیس محکمه نه ول کاغه فنډ دی استعمال شنر وست غونډې کندرات شکل اختیار کو اچ لشکي غونډه بروم کړي به دا غونډه لیاره دا گلی دا نلی دا څه باندې دمره مشکل وی چې شدینا ده پورا بیمور ده پورا هټه همله تکلیفې.
محمد راشد وای دا ټول ټاکنو په وخت ممبران ورسره ژمنه وکړي او تش ووټ واخلي نو بیرتا نراغوری
شیخ پی اسلام آباد سے پرتے شیخ پشاور سے پرتے اس بل جدی الیکشن سے بیا دیے ڈیرے چگے چگے نارے جے غورے والے دیے ویسے پتہ لگی چے دیے سکائے.
دا بنو خلکو دغه مشکل په اړه مو چې کله د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی او اوسانی وفاقی وزیر هاوسینګ اینډ ورکس اکرم خان دورانی نو پختل، نو دوی وویل
باغ بار سے اشتہار لگے دلا دا ٹینڈر سوئی دی ایکریج نظام دا آغان سدا چکلا دا گلی بخیش لے آگے نہ بعد گیس رو گئے نو بیا دے گیس پائپ لائن دے پورا گا ٹول گلی سے جے پائپ نہ ہو جے دل دوبارہ آغا چاہے کون دے تعمیر نہ کرے میگا پروجیکٹ دی باغ ہون دے میر لگیا اے جکیم دے بنو سٹی مسائل دی باغ ہون دے انشاءاللہ دے میر نظر دا
دا خارو سے دن کے پبلدیاتی ٹولٹا کنو کے بریالی شوی ممبرانو نہ ہم غوختنا کڑی چه دوی د سیمې په وړو وړو مشکلاتو توجه ورکړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوردونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی دولسنی می بجې کیدونکو دی د شاهین بنری نه لند خبرونه وورو.
سړی مشر دی وخت مهم خبرونه د بلوچستان د کورونو چارو وزیر سرفراز بوختی ویلی دی په چاغي سیمه کې د پاکستانی استخباراتو په عملیاتو کې د القاعده ډلې یو مهم کماندان عمر لطیف لقمان وژل شوی او دغه میرمن او دوه ماشومان ژوندې نیول شوی دي. د خیبر پختونخوا په نوخار سیاستدا او د پېښور ځینو سیمو کې په سیندونو کې د لوړې کچې سیلاب ولاړ فصلونه او کورونه اغېزمن کړي دي او د نوخار د ځینو سیمو نه خوښه درې سو کورونو کډې کړي دي. افغان طالبانو په خپل ویبپاڼه د حقانی شبکې د مشر جلال الدین حقانی ته منسوب یو لیکلی بیان خپور کړی دی. په بیان کې چې پرون خپور شوی حقانی د طالبانو د مشر ملا عمر په مړینه د خپل غم څرګندونه کړې ده. تیره میاشت د جولای په 13 نیټه طالبانو باوري سرچینو مشال لیډو ته ویلي وو چې حقانی شبکې مشر په کال 2014 کې د ناروغۍ له کبله مړ شوی دی. ولس مشر اشرف غنی وایي چې په افغانستان او پاکستان کې د امنیت د ټینګښت په اړه د پاکستان له مشرانو سره په تماس کې دی. افغان حکومت د سولې د روانو هڅو په وړاندې د طالبانو د مشرانو وروستۍ څرګندونې غندلي او خبرداري ورکړې چې دا هڅې به ناکامې کړي. د امریکا د بارنو چارو وزیر په منځني ختیځ کې خپلو اتحادي هیوادونو ته باور ورکړی چې د ایران سره جوهري لوزنامه به د سیمې امنیت نور ښه کړي. او د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلی دی چې هیواد د نړۍ له شپږو قدرتونو سره په تاریخي لوزنامه کې خپل هدفونو ته رسیدلې دی. نوموړي د خبرې پرون په یو ټلویزیوني وینا کې کړې دي.
لن خبرونه مولا شاهین بنیری اوریدل او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې لخپلې خبريالي رابعه اکرم خان اورو.
جنگ ورسپان خپل ادارې کې لیکي تاجرانو د هفته په ورځ حکومت لاړخه عید کړی شوی ود هولډینګ ټیکس خلاف غونډمل کې احتجاج کړی دی. ادارې زیاتوي دا ټیکس به د 500 نه زیات رقم باندې لګي که دا رقم د چک په ذریعه وي یا د یو اکاونټ نه بل اکاونټ په ذریعه وي. ادارې د تاجرانو تنظیم لخوا لیکي چې داسې قسمه ټیکس غونډه دنیا کې چرته هم نشته او که دا ټیکس په زور نافذ کیږي نو د دې نه به نه صرف تاجرانو ته نقصان وي بلکې قومي معیشت او د بینکونو کار به هم ودریږي. ادارې مخکې لیکي اوس چې تاجرانو خپل قوت ثابت کړو نو حکومت او تاجرانو دواړو له دې مسلې حل د مذاکراتو د لارې راویستل پکار دی او په دې لړ کې سنجیدګۍ سره خبر پکار دی. هم دې لړ کې مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کلي کې تاجران وایي چې حکومت لاړخه عاید کړی شوی ټیکس به دوی په هیڅ صورت نه ورکوي. ادارې په وینا وایي چې حکومت د تاجرانو په مشورې یو داسې نظام جوړ کړي د څنګه چې په شفافه طریقه ټیکس حاصلېږي. ادارې لیکي د دې ټیکس لګولو نه دا خبره مخې ته راغلې ده چې تاجرانو د بینکونو نه خپل رقمونه راویستل شروع کړي دي او د نغدو پیسو په ذریعه یې کار شروع کړی دی. نو د دې نه صرف د بینکونو کار متاثرې کی بلکې تاجران به هم خپل غیر محفوظ شي. پکار ده چې حکومت د ټیکسونو اصلاح لپاره یو ښه نظام جوړ کړي چې هغه ټولو ته منظور وي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کلي کې د ملک د نورو برخو په شان خیبر پختونخوا کې د سیلاب د تباکاریانو سلسله روانه ده. ادارې لیکي د سیلاب له وجې په چترال کې ځینې کلي تباه شول، په زرګونو خلک بې کوره شول. دا شان د پېښور شاخوا علاقو کې خلک کورونه په پرېښودو مجبور شوي دي. ادارې مخکې لیکي د سیلاب تباکاریانو ته که وکتل شي نو دا اندازه لګېدی شي چې د ذمهوارو کارکردګي صرف خبرداري پورې محدوده ده. دوی څه مؤثر اقدامات نه دي اوچت کړي او نه یې ورلسه فنډ مختص کړی دی. ادارې په وینا دا خبره هم کتل پکار ده چې په خبر کې د بارانونو پیشنګویي باوجود د اوبو د وتو نظام ولې سم نه کړی شو او که د دې له وجې څه افسوسناکه پېښه مخې ته راغله نو په هسپتالونو کې څه اقدامات اوچت کړی شوي دي. ادارې وایي دا خبره د اطمینان وړ ده چې خیبر پختونخوا حکومت د سیلاب مخنیوي لپاره د 8 روپو په منصوبې کار شروع کړی دی، خو ضرورت دا ده چې د وسایلو دننه نه د نور اقدامات هم اوچت کړی شي. ادارې اخیره کې لیکي اوس چې په صوبه کې د بلدیاتي انتخاباتو عمل مکمل شوی دی نو نتیجې راتلو سره د ضلع حکومتونه سر جوړ کړی شي چې منتخب غړي خپلې ذمهواریانې واخلي او کار شروع کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، ایف پی خبری ایجنس په اسلام آباد کې د کچا بادیانو د اوسیدونکو پر ضد د حکومتي اقداماتو او ورباندې د بشري حقوقو د فعالانو د عکس العملونو او فارن پالیسي مجلې بیا په افغانستان کې د مخدره موادو د تولید پر ستونزه لیکنې خپرې کړې دي چې تفصیل یې لانی سي اجمل اورو.
ایف پی خبری ایجنس د اسلام آباد د کچا بادې پر ضد عملیاتو موضوع راغستې او لیکي چې د سواوې یو اوسیدونکي په 1970 لسیزه کې د اسلام آباد په کچا بادې کې آباد شوی، خو دا مهال په هغه 1500 کسانو کې یو دی چې حکومت یې د آبادو ورانولو عملیات پیل کړي دي. د سواوې دغه اوسیدونکي ایجنس ته ویلي دي نه پوهیږو چې څه وکړو، چېرته ولاړ شو. مکالل کې کچا آبادی چې ورته افغان بستی هم ویل کېږي، پکې شاوخوا 2000 کورونه دي. د سیمه چې د ښار په غاړه ده، د حکومت لخوا د غیر قانونه کورونو د نړولو په وخت پکې نښتې هم شوې دي. د بشري حقوقو فعالان وایي چې حکومت د اوسیدونکو پر ضد په نسلي بنیاد عملیات پیل کړي دي چې دا شان اوسیدونکي په زوره اوباسي. دغه فعالان زیاتوي چې زیاتره خلک د بولډوزر او درولو له وجې نیول شوي او په دې کې ځینې کسان بیا د ترهګرۍ د مخنیوي د قانون تر لاندې هم نیول شوي دي. د سی ڈی اے ویان رمضان ساجد ایجنس تا ویلی دی چې د اسلام آباد های کورټ ورته د ټولو غیر قانون آبادو د ختمولو حکم ورکړی دی، نو ځکه دوی په ټول ښار کې عملیات پیل کړی دي. بلخوا فارن پالیسی مجلې کې د امریکا د بیا ودانې ادارې د زیارت په ورځ ویلی دی چې په افغانستان کې د فیون د کښت ختمولو په هدف د 2002 کال راهیسې د امریکا لخوا د 3.2 بلیون ډالر خرچ کولو باوجود په افغانستان کې د فینو پیداوار ډیر زیات دی. فارن پالیسی لیکي د افغانستان د بیا ودانې لپاره یو امریکایي ادارې یا سیګار ویلی دی د هیواد د خپلو منشیاتو کارولو په برخه کې افغانستان اوس هم په نړۍ کې په لوړه درجه دی. د ملګرو ملتونو د منشیاتو د جرمونو ادارې د منشیاتو په اړه د 2014 کال په نړیوال رپورټ کې ویلي چې د امریکا د هڅو باوجود افغانستان د فیونو د پیداوار په لړ کې دا ځل بیا په نړۍ کې تر ټولو مخکې دی، او د 3 کالونو راهیسې دا لیدل کېږي چې د فیونو د کښت لپاره زیاتره یعنی 45,000 اکړه ځمکه کارول شوې ده. فارن پالیسی مجللی کې د ډیرو کالونو راهیسې امریکایي پوز او د پالیسۍ مشران د فیونو د ختمولو لپاره سختې هڅې کوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوردونکو، د پاکستان پوز د هغو وسلوالو لپاره تربیتي مرکزونه پرانیستي چې وسلې ایښي او تسلیم شوي دي. د سخت دریځ نه د خلاصون په نوم د دغو مرکزونو کې بندیانو ته د تعلیم ترڅنګ لاسي هنرونه هم ښودل کیږي. ان بی سی نیوز په باړه کې د هم داسې یو مرکز څخه لیدنه کړې او یو رپورټ جوړ کړی چې لنډیز یې له نجیب عامر اورو.
ان بی سی نیوز لیکي د پاکستان پوځ دوی ته اجازه ورکړه چې په باډه کې د سخت دریځۍ پر ضد له دریو مرکزونو څخه د یو نه لیدنه وکړي. دا یو مهم پرمختګ ګڼل کېدای شي، ځکه چې د ترهګرۍ پر ضد په جنګیدونکي دغه هیواد باندې داسې تل نیوکې کېږي چې په خپلو بندیانو تشدد کوي او مشکوکه کسان تر وژلو پورې ربړوي او له بشري حقونو څخه سرغړونه کوي. په باړه کې په یاد مرکز کې نږدې 400 پخوانی طالب جنگیالي ساتل کیږي. د ورځې په اوږدو کې د دوی سارنه کیږي او ځانګړي ټاکل شوي استادان ورته درس ورکوي. د لمونځ او د اسلامي تاریخ د لوستلو سربیره دوی ته لاسي هنرونه هم ورخودل کیږي چې پکې د جامو ګنډل، د فرنیچر جوړول، ویلډنګ کول او د موبایل ټلیفونونو ترمیم شامل دي. دوی ته همدارنګه نور هنرونه هم ښودل کیږي. د مرکز چارواکي وایي دغه بندیان به هله خوشی کوي چې د نفسیاتو ماهرین د خوشی کولو اجازه ورکړي. په نوموړي مرکز کې ساتل کیدونکي بندیان هغه دي چې یو وخت د حکومت پر ضد په وسلوال جنگ کې برخه اخیسته، خو بیا یې ټوپک له اوږې لرې کړ او تسلیم شول. په زیاده دی چې د پوز پر ضد په جنگ کې برخه واخلي او مرش. د پوز یو مشر بریګیډیر خالد د سخت دریځۍ پر ضد د درې واړو مرکزونو مشري په غاړه لري. نوموړی وایي له جنګه د وسلوالو راګرځول اسانه کار نه دی. دوی مخکې تر دې چې د پوز مرکزونو ته راوستل شي د پوز پر ضد په جنگ کې برخه اخیسته. نوموړی وایي په تربیتي مرکزونو کې د بندیانو پوره څارنه کیږي چې معلومه کړل شي دوی څه زده کول غواړي. د امنیتی ملحوظاتو لکبله ان بی سی نیوز ته اجازه ورنکړل شو چې په تربیتی مرکز کې د موجودو پخوانی وسلوالو سره ځان لوګوري. بریګیډیر خالد وای د دوی دښمنان په پخوانی وسلوالو قاریږي چې ولې د جنگ لپاره پریخي او بیرته د ژوند ته درګرځیدو په حال کې دي. همدا دا چې د پخوانیو وسلوالو د کورنۍ غړي هم د خطر سره مخ دي. بندیانو په اسانه خبرو کولو ته زړه نه ښه کولو. یو شپږ کلن ځوان هم دومره وویل چې دا پردو د سپاه خاخ سره تړاو لري. یو بل تن په تت آواز وویل چې خبرې نه کول غواړي او ځان له پاتې کېدل غواړي. بیا یې سر ټیټ کړ او روان شو. درې واړو مرکزونو کې تیر کال څه د پاسه شپږ سوه کسان د څه کم څلور سوه میلیونه ډالرو په ارزښت روزل شوي وو. بریګیډیر خالد وایي کله چې بندیان وروزل شي دوی هڅه کوي ورته یوه دنده هم پیدا کړي سو دوی عادي ژوند ته راوګرځي. یو بل چارواکي ان بی سی نیوز ته د نوم د نخ کار کولو په شرط وویل دوی د ابو غریب او ګونټانامو په شان جیلونه نشي جوړولی. دلته په دې مرکزونو کې هغه پخوانی وسلوال په خپله د پاکستاني ځواکونو لخوا عادي ژوند ته راګرځول کیږي چې یو وخت ورته خپلو وسلوالو مشرانو ویلو چې د پاکستان پوځیان کافر او مرتد دي. استخباراتي چارواکي وایي د دې پروژې کامیابی د پاکستان د پوځ لپاره ډیره اړینه ده.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جی و ریډیو
یې جواب درکړي.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اردن کو د داعش او طالبانو لویری د ننګرهار د نام نه سرحدي ولسوالیو څخه د ملي اردو د یو شمیر سرتیرو کورنۍ د ننګرهار بلا بلو سیمو ته کډه شوې چې سرپنا نه لري. دوی له حکومت ته د سرپنا غوښتنه کوي خو د ننګرهار ولایتي داروای هڅې پیل کړي د دوی سیمې له وسلوالو پاکې کړي او خپلو سیمو ته یې بیرته واستوي. په دغه اړه رپورټ اورو د جلالآباد نه د مشال ریډیو د خبریال باز محمد عابد.
د ملي اردو د دغو سرتیرو یو شمیر کورنۍ چې د بیسودو ولسوالۍ اړوند سمرخیلو کلي ته راکډه شوي سرپنا نه لري او په سپین میدان یې له لرګیو او ترپالونو څخه ځانونو ته خونې جوړې کړي دي. دوی له حکومت نه د سرپنا غوښتنه کوي. سو تنو یې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
چین ولسوالی غنی خیل دی بالا نازیان مامن دا ټول ګروپه د دېش لګیا دی. پیلن اوس موږ جنگ شروع دی. موږ چې شو زموږ واره ماشومان دلته سره نمر ته پراته دي. زموږ د حکومت ولې غم نه کا په ولایتو کې موږ جنگا غمو سره زب خپل میدان شا کې وځي بلرم په ګیان ولسوالی کې
سوري ځشتان هیڅ دغه درک نه لګي. بس دغه مرسته را سره کوي چې زبلو بیان در بارک ملو بیان نه خوڅې نشي. کومه واز د حکومت اوري وا دی وری کناوري موږ ته صفه خبره وکومږ بس بل طرفه بلا شو.
په حال د بازغي صورت دا درې ملاوا کې وظیفه درم. هم دې خاطر مرا کډه شو غوس چې مونږه په خپل په حکومت کې وسو او د حکومت په خاطر مونږه اما خلک وژني. مونږه یو د کورل سوالان 2000 نفر صرف اردو پولیس دا کې هغه لري وظیفه لري.
د میرامت په نوم یو تن سپینګیری چې د نازیانو ولسوالۍ وسیدونکو دی وایي چې د داعش او طالبانو لویری زکه خپل کلی پریخي چې اولادونه یې د ملي اردو سرتیری دي. دی هم له حکومت نه د سرپنا غوښتنه کوي.
ما و زامنو په وو کې به دوه شیدار شوي. یو چې کوم دی رانه معذور زوی چې کاټ په لاس لرمه دی رانه حلال کا. پنځه زامن ما اوس په اردو کې دي چې په کابل کې هم دی په ګردیز کې هم دی په شرنه کې هم دي. زه اوس څه وکړم په دې کونډو څه وکړم او په دې ښځو څه وکړم او نه به د سرپنا ځای شته او نه دولت کوم سره مرسته او کومک کړه.
د دوی د غوښتنو په وړاندې د ننګرهار د والی بیان احمد ضیا عبدالزی وایي حکومت په دې هڅه کې دی چې د بې ځایه شویو کډوالو سیمې د دولت له مخالفینو پاکې کړي او ټولې بې ځایه شوې کورنۍ خپلو سیمو ته واستوي.
موږ به کوشش کوو چې د دوی په سیمه کې آرامي رامنځته شي د ځینو پروګرامونو په تطبیق سره او دوی بېرته خپلو سیمو ته وګرځي. نو والي صاحب په هدایت باندې په دواړو استقامتونو کې کار شروع شوی. عام امنیتي ارګانونو ته د دوی د سیمو د آرامه کولو هدایت ورکړل شوی دی او عام بشري مرستو ادارو ته د داخلي بې ځایه شویو سره د مرستو لپاره هدایت ورکړل شوی.
دې زیاتوي چې تر اوسه یې سوارلس سوه بې ځایه شویو کورنیو سره د یو شمېر کورنیو او بهرنیو ادارو په مرسته خوراکي او غیر خوراکي توکي ویشلي دي. د یادولو ده چې د تیری یوې میاشتې راهیسې د ننګرهار په ځینو سرحدي ولسوالیو کې د داعش او طالبانو ترمنځ د جنګونو له امله په زرګونو کورنۍ بې ځایه شوي چې د جلال آباد ښار په شاوخوا سیمو کې میشت شوي او له حکومت نه د سرپناه غوښتنه کوي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده وسته مالته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه ده چې داغه مین له ژوند د سره نسته ده
هغه په میله چې په ګولو باندې وای نظریه سوچ او فکر چې څنګه ختمي کیږي
موږ خپل یو مین دي نور نه غواړي چې نور په بیگنا زمونه کتابو ته تد کینی ټول ته خپل فلا غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
اوردونکو د افغانستان د خزو چارو وزیر وای لا هم په ډیرو دولتي ادارو وزارتونو کې خزو ته د رهبرۍ په سطح کې ځای نه دی ورکړل شوی. دلبر نظیری د یکشنبه پر ورځ د خزو لپاره د ملي کاري پلان د پراختیا په هدف په جوړه شوې غونډه کې وویل دا پلان تر اوسه په دولتي ادارو کې نه دی عملي شوی. د خزو لپاره ملي کاري پلان د افغان حکومت لخوا جوړ شوی چې له مخې په ادارو کې د خزو د ګډون کچه لوړه شي. له کابله د ناجی ساپای رپورټ اورو.
سره له دې چې له افغان میرمنو سره لا هم په ټولنه او یو شمیر ادارو کې د ناوړه او توپیری چلند راپورونه ورکول کېږي، د افغانستان د ښځو چارو وزارت داسې هڅې پیل کړي چې د رهبرۍ په سطح کې د ښځو ونډه زیاته شي. د ښځو چارو وزیر دلبر نظری د ښځو لپاره د ملي کاري پلان د پراختیا په هدف په یوه جوړه شوې غونډه کې وویل اوس هم دا پلان په ټولو دولتي ادارو کې نه دی عملي شوی. میرمن نظری وویل ټولې حکومتي ادارې باید هغه پلان عملي کړي چې ویل شوي، تر راتلونکو 15 کلونو پورې به په دولتي کچه د ښځو ګډون 30% ته ورسیږي.
از تمام ادارات دولتی که
در طول و اروند و وزارتونو چه نن رز ده غونده تای موینان را غلی دی گوشته نکوم چه ده پلان ده تطبیق پا برخه کی جدی پامو کرده. پراتون که 15 کلونو که لکسنگ چه دولت جمع نکرده چه 30% افغان میرمنی تر 2000 میلادی کال پوری باید در رهبری پراو تا ورسیجه دا باید وزارتونو تطبیق کرده.
کس هم یاد وزارت پا دولتی دارو که ده خزو ده وسنی گردون پاره ارقام ور نکرل خو زیاد اکره چه تیر کالی با قضایی او عدلی برخه کی د خزو ګډون 14% و. دوی وایي چې په نورو بیلابیلو برخو کې هم خزي ګډون لري خو د ګډون کچه د قناعت وړ نه ده. په دولتي ادارو کې د رهبرۍ په کچه کې د خزو له کم حضور نه شکایتونه په داسې حال کې کیږي چې تر دې وړاندې افغان ولسمشر ویلي چې د ملي یووالي په حکومت کې به خزي په ټولو سیاسي او ټولنیزو برخو کې حضور ولري. په عین حال کې یو شمېر ښځینه فعالانې بیا وایي چې افغان حکومت تر اوسه نه دی توانېدلی چې په دولتي ادارو او وزارتونو کې د رهبرۍ په سطحه کې د ښځو ونډه زیاته کړي. ښځینه فعاله همیرا حقمل په ټولو دولتي ادارو کې د ښځو حضور اړین ګڼي او وایي چې حکومت باید دې برخې ته جدی پام وکړي.
نن موږ په افغانستان کې تعلیم کرده و تحصیل کرده خاینده و مینده لرو او دای په پوره مسولیت پذیری سره کولی شي چې هغه ورسپارل شوې دنده په بهترینه وجه مخته بوځي. د حکومت مهمترینه دنده او وظیفه هم همدغه ده چې هم د خپلو وعدو په حساس او هم د اړتیا په حساس سل په سلو کې دې مسلې ته جدي پاملرنه وکړي.
سره له دې چې په یو شمېر دولتي ادارو کې ښځې د رهبرۍ په سطحه کې حضور لري خو ښځینه فعالانې د حضور د پام وړ نه ګڼي او ټینګار کوي چې حکومت باید دې برخې ته توجه زیاته کړي. دوی وایي که چېرې حکومت په دولتي ادارو کې د ښځو حضور ته پام ونه کړي د ټولنې د دې نیمایي برخې ملاتړ به له لاسه ورکړي.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ.
اوریدونکو د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت وایي د لوګر له مسینک څخه لاسته راغلي اثار به د لومړي ځل لپاره په روان میلادي کال کې په چک جمهوریت کې رندارې ته کېښودل شي. دغه وزارت وایي د مسینک تاریخي اثار به په چک جمهوریت کې تر ترمیم وروسته د څلورو میاشتو لپاره په پراګ کې نندارې ته وړاندې کړل شي. په عین حال کې یو شمېر لرغون پوهان وایي د مسینک د اثارو ترمیم ته باید جدي پاملرنه وشي تر څو تاریخي ارزښت یې پر ځای وساتل شي. په دې اړه نجیبه زمان رپورټ راکوي.
د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت غواړي د لوګر له مس عینک څخه لاسته راغلي شاوخوا 146 قلم لرغونی اثار په چک جمهوریت کې نندارې ته وړاندې کړي. دغه وزارت وایي چې نوموړي تاریخي اثار به تر ترمیم وروسته په نړیوال معیار بیمه کړي او وروسته به یې نندارې ته کښیږدي. وزارت وایي له دغو اثارو څخه لاسته راغلي نیمایي حصه عواید به هم بیرته د اطلاعات او کلتور وزارت ته ورکول سي. د اطلاعات او کلتور وزارت سلاکار ویاند هارون حکیمی ویل دغه تاریخي اثار د وټړون لمخې د چک جمهوریت په مرکز پراګ کې نندارې ته وړاندې کیږي.
یو څلوېښت قلمه هغه آثار د مس عینک د کان د سپرنو په نتیجه کې لاسته راغلي دي. د روان میلادي کال په وروستیو میاشتو کې انتقالیږي چک جمهوریت ته. هلته به ترمیمیږي او بیا به د نومبر د دوهمې څخه د 2014 کال د فبروري تر 19 پورې د څه کم څلورو میاشتو دپاره په پراګ کې نندارې ته وړاندې کیږي.
د مس عینک دغه تاریخي اثر له 2009 میلادي کال څخه تر دا مهاله د کیندنو په نتیجه کې لاسته راغلي چې د بودایي دورې له لومړۍ تر نهمې میلادي پیړیو پورې قدمات لري. د مس عینک د لرغونو آثارو په اړه معلومات د لومړي ځل لپاره یو فرانسوي لرغونپو فوسمن لخوا په 1315 او 1316 کلونو کې خپره سول. د فوسمن د وړاندوینې له مخې دا د ګندهارا د دورې آثار دي چې د کوشاني دورې په وروستیو پورې تړاو لري. له دې مخکې د افغانستان له بېلابېلو سیمو لکه تلاتپا آی خانم په بغلان کې له تپای فلول او بګرام څخه تاریخي او لرغوني آثار ترلاسه سوي چې اکثره یې د ناامنیو او اړوندو ارګانونو د نه پاملرنې له امله بهرنیو هیوادونو ته قاچاق سوي هم دي. لرغونپوهان وایي د مس عینک لرغوني آثار چې تر اوسه یې ساري نه دي دلسوی د افغانستان د لرغونتوب ارزښت به یو ځل بیا نړیوالو ته وښيي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کړه. اقتصادي خبرونه.
سیاسی او کلتوری حل زلی.
خو کابل اوس بدل شوی. د خرابات کوسه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
اوریدونکو د کورم ایجنسی د مسوزو خلکو لخپل وسه سره سم د ګړی کوټ په سیمه یو پل جوړ کړی دی. د دې خلکو په خبره شاوخوا 50 فوټه اوږد او 10 فوټه پلن دغه پل په دغه پل جوړېدو دوی 1.5 لک روپۍ خرچه راغلی. دا د سیمې خلک وایي باراني موسم او سیلابونو له وجې له یو شمېر ستونزو سره مخامخ وو، نو دوی مجبور شول چې په خپله دغه کار ته غاړه کېږدي او په نتیجه کې دغه پل جوړ کړي. په دغه اړه ورودو تاریخ اورگزی رپورټ.
په قبایلي سیمه کورما کې د موسوزو ځایي خلکو له خپله وسه سره سم د ګړی کوټ سیمې پل جوړ کړی دی. ځایي خلکو په خبره شاوخوا 15 فوټه اوږد او 10 فوټه پلن د ګړی کوټ سیمې دغه لوی پل د صدیق خار د خورمانی نیکه زیارت درګي ګړی کوټ قیمتو کلی جلای کلی هارون میلا او یو شمېر نورو سیمو سره نښلوي. حنیف جان په نامه یو ځایي مشر مشال رډیو ته وویل د ګړی کوټ سیمې دغه پل د جوړېدو لپاره د سیمې خلکو سخت محنت وکړو او زیاتوي چې دوی د هغه ځوانانو او مشرانو مننه کوي کومو چې په دې نیک کار کې
سره خبره دور غریب خالکو تم دید پر خبر کمال بھی زیادہ خرچ کرے گا نا خوش ہوتی بن کان سے کان اگلے 30 لاکھ تو خوش ہو گرا خرچہ پر آؤ خوش ادم پخلا کا پچونی وہ سر مشین گیری نہ غریبانہ چودی تم خپار وسطیا چودی تا خبر ڈزر میں زر بھائی خرا
ولی خان پنما یو بل مشر مشال لوڈو توائی اکثر برانی مسمون و سیلابون درد لو پوخ بدوی لوش مرسن سر مخمک ہو نو دوی مجبور شوال چې بخپلا راغون شي او د ځان لپاره دغه پل جوړ کړی.
ډیلیوري کیس او دا درې میاشتې مخکې دلته توی کې ګوډه خاص شو او بیا هغه کې مکمل شپه تیره شپه بیا ټیکټر ورپسې رکوس کو. تقریبا د شپې 2 بجې باندې هغه ګوډه ټیکټر پسې و. دی واجی نه دیو خلکو کې دا جذبه پیدا شوه او حکومت مو سره څه تعاون کول نه بس په خپل باندې دا پل ته مو ودرېدو.
محمد اسحاق په نامه یو ځایي کس مشال لوډیو ته وایي دوی اکثره د دې مهم پل د جوړېدو غوښتنه کوله خو حکومت ورته نه جوړولو او زیاتوي چې نن په دې فخر محسوسوي چې په خوانه او یو غټه مسله په خپل حل کړه.
غالبا چې کور کمانډر راغلی هغه موږ دلته درولې موږ ورته چیر وټه بندوبست هر څه کړی او د دې پل سو ځلې موږ کاغذات جمع کړي دي خو موږ د هیڅ قسم تعاون ملاونه شولو. او بیا چې کله موږ د دې پل باندې شروع کړل موږ هغه د تحصیلدار سره ای وی سره کاغذ جمع کړو او 5000 روپۍ موږ ورکړې ورته خدا غي بوجو زمون پول سر دور سي درو سرکاري محکمه چي کمي يعني زمون چ پليټيکلي اداره چي کمالا او دنور اداره چي کمي مونته هيس قسم تا ودان نه غړلو
واضح دي چي د منځني کورمه په مسوزو پاړه چمکني زوي موش اول شزو کې يوش مرداس علاقې دي چې په هغو کې کله هم بران نه وشي نو لارې وتړل شي زکه چې په هغه علاقو کې په خړو باندې پلون نه دي جوړ شوی
تاریخ کورګزه مشال ريډيو کورم ايجنسي
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
سپلای مو پخو ګورې نو ته وېدا احمد ګل فنکار څخه زمیدار صاحب د خپل غریب
د پښتنو پر خاور نام نه د هنرمندانو هلې زلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي
حالات داسې دي سندري ویون کې دي او کوم موسیقاران دي په ټول دغه مسلې ښکار دي
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څکېږي
امارت باقاعده روان دی پای کې د موسیقۍ لپاره بل یو شاندار ځای دی ان شاء الله دغه مسله به الله حل
دا ولدې سره تړلې نور موضوعات او خوږې سندرې هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي
اردوونکو د بلوچستان د سنځاوي سیمې یو ځوان الله نور خلجی د پښتو او ځینو نورو ژبو پخوانی په زرګونه هغه سندرې له ځان سره خوندي کړې دي چې اوس په بازار کې نشته الله نور وایي د پښتو لومړنۍ سندره چې ګوهرجان ویلی وه په 1905 زیږدیز کال کې د هند په کلکته کې ریکارډ شوې وه هم ورسره شته د لومړي سره د مشال رادیو خبریال خدای نور ناصر خبرې کړي دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی چې د سایرا پښتون په غږ بیا وی پخوانی سندرې پیلېږي
پښتو دا سندره ورسره په زرګونو نورې هغه سندرې چې په اوس وخت کې په مارکیټ کې نسته د سنځاوي یو ځوان خبریال الله نور خلجی راټولې کړې دي چې نه یوازې د پښتو بلکې د اردو بلوچي او فارسي ژبو هم په زرګونو پخوانی سندرې لري الله نور خلجی وایي له تیرو اتو کلونو راهیسې د پښتو له پخوانیو سندرو سره مینه پیدا شوې او په همدې موده کې یې له پېښور تر کابل او له کوټې نیولې تر لوګره ټولې پښتون میشتې سیمې لټولې او دا ورکی سندره یې راټولې کړې دي
په دې کې پښتو سندرنسته سیاغه په فولکلور میوزیک کې دي په اماتور کې دي په راګونه دي په دې کې فارسی سندرنسته په دې کې اوس بلوچی سندرنسته سې کوم افغاني بلوچی سندره دي د افغانستان د ریډیو سټیشن زنه شو سې وي دي هغه بلوچی سندرن په دې کې سته په دې کې اوس په شایي سندرنسته
د الانور خلجی په خبره د پښتو د یو شمیر هغه سندرغاړو چې ډیری خلکو بیانونه هم اوریدل نه وي د یې سندر لری په سندرغاړو کې د میرمن آزادا میرمن پروین خانم قمرګوله سایرا پښتون ریټا وژمه میرمن ژیلا دورای لوګرای کمال لوګرای استاد نبی ګل استاد برېښنا استاد عبدالجلیل ځلاند ساربان او میرمن پښتون قمر سندرې لري
په دې خصوص اکثریت د سندر سیاغه نه په مارکیټ کې ست نه په انټرنیټ باندې د سندر یوازې د کم ریډیو سټیشنانو پر شفانو کې ست مثلا لکه کابل ریډیو دا یا د روس ریډیو دا یا د ډیلی ریډیو دا
د سنځاوی دا ځوان خبریال زیاتوی ډیرای داسې سندرې هم لري چې د لویو او پخوانیو رادیوګانو په آرشیفانو کې هم نسته او نه هم کله له کومې رادیو څخه اوریدلې الله نور د کابل رادیو د یوې همداسې سندرې ذکر کوي
د کابل رادیو یو رپورټ مې اوریدل او مې کټ کړی دا رپورټ نو پاغه کې دوی دا ویلي دي چې د استاد اولمیر اوله سندره د زړګۍ مې سو ټوټې ټوټې منګۍ مې سو ټوټې ټوټې له استاد سبزالی خان سره ویلې ده نو دوی په خپل رپورټ کې دا ویلي دي چې دا سندره له بده مرغ زموږ په آرشیف کې نشته لیکن هغه سندره ما سره پرته ده
ਸਾਗਵਾਰਨ ਯਾਦਾਨੀ ਸੁਨਾ
دادا انا دانی جنا درزار نشا مانے کوتے درزار نشا مانے کوتے زڑکے نے توتے توتے آئے زڑکے
الانور خیلجی له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل د پښتو د همدې پخوانیو سندرو راټولونکي او مینوال یوازې دی نه دی بلکې و داسې کسان یې ملګری دي چې په درې څلور میاشتو کې له کابل چمن پشین او کوټه څخه سره راوځي کیږي او د همدې پخوانیو سندرو مقابله کوي چې له کومې و سره کومه سندره شته او کومه نشته.
د تاریخ پانا
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویی ننداره
خاص کر دا چندر گپتا موریہ پر زمانے کے کہ شہباز گڑے او دا چار سادہ دا سلطنت ہو کہ خاور کو زبردست دے او غت بدی دے دا گلن خان
یخنیاں کے با دا دے ونٹر کیپٹل چھو نا پی خاور اور سمر کیپٹل کابل
دا ہر گل پورس پپاو کم درے او دا ہر زیارت پورس پپاو کم یو لس بجے